پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راتلونکي سه شنبه پر اس په جنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان حکومت وی ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي او دوی په اړه پوره چمتووالی نیولی دی. په روانه خپرونه کې د همدې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات در سره شریکو، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤل تم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښې نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري اژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي ووایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرلپسې درې ورځې خبرې کړي او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په راروان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړی او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانیستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بې ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلی خوا د لوګر د امنیت قمندان ویان شاهپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی په یاده سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې دی وینا چې هلته دښمن ته درانه مرجوب له په دغه عملیاتو کې اوښتي. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوښتي. دغه موضوع موږ نه تاییدوو نو مو هم تاییده کړې ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ انکار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سیمه ییز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1991 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1991 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر او مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري آژانس پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغې د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروع ډول له زندانه خوشې کېدای شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکو او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یو مدافع ډله چې اوس منه شوې په ګډه تاسیس کړې وه. نوموړی په 2011 کال کې نیول شوی وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 13 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وايي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. می له غونډې وروسته وویل چې دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسیت په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یکشنبه په سرمشریزه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د راتلونکي سه شنبه پر سپه جنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې موضوع په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. په افغانستان کې سږکال د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د ارزګان چارواکي مني چې ترین کور ته نږدې د ځینو سیمو په ګډون د دې ولایت ډېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په روانه خپرونه کې د جنیوا د غونډې په اړه د اجرایي ریاست له ویان سره د ویان څرګندونې هم اوریدلی شئ.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه چې کومه طرح اعلان کړې ده په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو دپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه به موږ
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدلی شئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل لوی ښارونو کې اوریدلی شي. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه برخه اخلي او د نورو مسلو ترڅنګ به په افغان سولې هم خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې د جنیوا ناسته د راتلونکې اونۍ د سه شنبه پر ورځ جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي چې دا ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړي. اکرام الله اکرام دا موضوع سارل ده او دا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ډیر زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه ناستې به ښې لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړیو ژمنو عمل کړی او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دغه ژمنو ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خوزون وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتون کېده.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه حکومت طرح اعلان کړي، د په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې ترڅنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونو دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي، او همدارنګه به موږ له اصلاحاتو څخه ملاتړ وکړي.
ټاکل شوی چې د جنیوا ناسته د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په دغه ناسته کې به د نړۍ اویا هیوادونه او دیرش نړیوال بنسټونه برخه ولري. د بروکسل د دوه کاله پخوانی غونډه کې د افغان حکومت د ژمنو څېړنه هم د دغه ناستې له مهمو اهدافو بلل کېږي. افغان حکومت دوه کاله وړاندې د بروکسل په ناسته کې ژمنه کړې وه چې په شپږو بېلابېلو برخو کې به اصلاحات رامنځته کړي، په انتخاباتي برخه کې، په امنیتي برخه کې، په مالي او اقتصادي برخه کې به اصلاحات رامنځته کړي. همدارس به د ښځو ته به په سیاست کې ونډه ورکړي، همدارس به دوی ته په مدیریتي برخه کې ونډه ورکړي، او تر ټولو مهم دا چې د فساد په وړاندې به په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت وایي چې دوی په دغه ژمنو باندې عمل کړی دی، او اوس دوی تیار دي چې د جنیوا په ناسته کې نړیوالو ته حساب ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي وایي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې وکړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل
طرح مذاکره هم مطرح است و طرح صلح هم زمینش مساعد شده، همه به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست. جامعه بین المللی هم در این راستا گوشزد کرده بود که ما آمادگی داریم شما را همکاری بکنیم، و انتظار ما این است که جامعه بین المللی خصوصا کشورهای که تاثیرگذار است و هم کشورهای همسایه و هم کشورهای دورتر در این رابطه افغانستان یاری بکنه، کمک بکنه.
مراد صاحب، د جنیوا ناسته په داسې حال کې جوړیږي او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشي، چې په روسیې کې په افغانستان کې د سولې مسله تر بل هر وخت ګرمه شوې ده. د زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته دوه ځل راتګ د افغانانو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي، او په دغه ناسته کې بحثونو د خلکو هیلې زیاتې کړې دي. بلې مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام. دوستانو، اکرام الله اکرام و چې د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه د افغان حکومت د چمتووالي جزئیات در سره شریکول، افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي، د افغانستان د سولې موضوع به پکې مطرح کېږي، نور مسل به پکې هم څېړل کېږي، پکې ګډون کوي. زموږ بل همکار یوسف خان زدران د جنیوا د غونډې لپاره او په دې غونډه کې د ګډون په خاطر د مدني ټولنو د چمتووالي موضوع څارلې ده. همدا شی به هغه هم د کابل په سټوډیو کې ده. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. مدني ټولنې څه آمادګي لري د جنیوا کانفرنس ته؟
بلې، د افغانستان مدني ټولنو شاوخوا لس استازي د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره آماده دي. دوی نن په یو خبري غونډه کې هم راڅرګند شول. په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 110 بنسټونو ترمنځ لس دا کسان په ډیر شفاف ډول ټاکل شوي دي تر څو د جنیوا په کانفرنس کې ګډون وکړي. دوی تر ډیره ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو سره غږیدلې دي، د خلکو غوښتنې اورېدلې دي، همدارنګ د مدني ټولنو د مدني فعالانو سره غږیدلې دي، د هغوی غوښتنې اوریدلې او نوټ کړي دي، او دوی به دا غوښتنې په جنیوا کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو سره شریکوي. تر ډیره ویل چې افغانستان له دې وړاندې په د لندن او بروکسل په کانفرنس کې چې ژمنې ورکړې وې نړیوال ټولنې ته، افغان حکومت د هغو په عملي کولو کې ناکام شوی دی او تر ډیره نه دی توانیدلی چې هغه ژمنې پوره کړي. دوی په افغانستان کې روانې بېوزلۍ، بیکاری، ناامنۍ دغو موضوعاتو ته اشاره کوله، ویلي چې افغان حکومت لدی وړاندې په دې ټولو برخو کې نړیوال ټولنې تجمنه ورکړې و چې وضعیت به ښه کوي، اما دوی د دې شاهد دي چې ورځ تر بلې دا وضعیت خراب شوی دی او دوی نه دي توانېدلي. په ټوله کې د مدني ټولنو دغو استازو چې لس نفر دي ویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته دغه څه په اړه باندې لا وضاحت ورکړي چې په افغانستان کې څه تیریږي، همدارنګه د افغان حکومت کارونو څخه دوی ښه څار او نظارت کړی دی، دغه په اړه به یو تصویر ورته ورکړي. دوی ویل که افغان حکومت یو ځل بیا داسې ژمنې وکړي له نړیوالو ټولنو سره چې په عملي کولو کې نه برلاسی کیږي او یا ناکامیږي، دوی به عمل ته حکومتي کوم پلاوی چې د هغه چیلنج کړي تر څو ورته ووایي چې له دې وړاندې هم تاسو ژمنې کړې وې اما په هغه کچه هم عملي نه کړي. په ټوله کې دوی ویل چې دغه ناسته ته په بشپړ ډول چمتو دي او دوی به د افغانانو خاص استازیتوب وکړای شي. د یادونې ده چې د جنوا د افغانستان په اړه جنوا نړیوال کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په 20 او 29 نیټه د سویس په جنوا ښار کې جوړیږي او په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د افغان حکومت مشرتابه پلاوي تر څنګ د مدني ټولنو دا هیئت هم د جنوا په لوري د حرکت په حال کې دی. بلې مراد صاحب
ډیر زیاته مننه. دوستانو، د جنیوا د کانفرنس په نامو د مدني ټولنو د امادګۍ په باب واورېدل. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او جرای رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې ځینې استازي چې نن په کابل کې څرګندونې کړي، هغوی هم د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له فیروزه عزیزي څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د کینو، نارنجو او لیمو نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی دی. دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په شاوخوا 250 جریب ځمکه کې د کینو، نارنجو او لیمو نیالګي کینولې دي. نوموړی زیاتوي چې په لنډو ورځو کې به دغه لړۍ لغمان او کونړ ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کینو، نارنجو او لیمو باغونو کښت به سوداګریز بلانس سره مرسته وکړي او هیواد به اقتصادي بسیاین ته ورسوي او په دې سره به له پاکستانه د یادو میوو په وارداتو کې کموالی راشي. د یادونې وړ ده چې افغانستان زیاته اندازه کینو، نارنج او لیمو له پاکستانه راوردوي. د افغانستان د متشبثینو بورد رئیس وایي چې په کندهار ولایت کې د پنبې شاوخوا 40 فابریکې تړل شوې دي. رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې له یوې میاشتې راهیسې تړل شوې چې علت یې له پاکستانه د پنبې نه صادرول ښودل شوې دي چې هر ورځ سوداګرو ته له 5 تر 4 زره افغانیو تاوان اوړي. ښاغلی حاجی اغا زیاتوي د فابریکو د تړل کېدو له امله شاوخوا 100,000 کسان بیکاره شوي دي. رحمدین حاجی اغا وایي که څه هم دغه موضوع یې له حکومتي بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی شوی. له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان په پنبې بار لسکونو موټر د پاکستان تازه وضع شویو شرایطو له امله په سپین بولدک دروازه کې درول شوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د قزاقي وړ 500 کیلو بورې 1,340 افغانۍ، د وریزو 3.5 منای بورې 2,040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,000 افغانۍ او له دې سربیره 1 لیتر پټرول 15 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 55 افغانۍ پلورل کیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 6 اتیا افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 550 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیوال او سیمه ییز موضوع پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1989 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو فیصله غندلې وه یو تاریخي غلطه پریکړه وه. دغه موضوع زموږ همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی پوښتنه خو دا چې دا سند چې دوما برابر کړی دی کله تصویبیږي؟
بله مراسب لکه چې تاسو ویل د روسیې پارلمان یا دوما شاوخوا 40 کاله وروسته افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د استولو پریکړه یو تاریخي غلطه پریکړه وبلله. د روسیې د تاس خبري ایجنسی د راپور له مخې په پام کې دی چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د 10مې کلیزې د لمانځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابر ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونو چې په کال 1990 کې افغانستان ته داخل شوي وو له دې هېواده د بیرته وتلو پروسه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه.
بله، او اوس نو د دومره مودې وروسته د دې اقدام اهداف چې دي څه لپاره اقدام کوي سره؟
د روسیې دوما د دغه سند په تصویبو سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په اړه یو اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یوه تاریخي تېروتنه، خو نورې بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد د اړیکو او د دواړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهان په دې هېواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو د لکبل رامنځته سوي غمیزې باید د سیاسي بې عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وایي چې د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولای سي. د روسیې د پارلمان غړي غواړي ټینګار وکړي چې دوی د ټولو ګاونډیو سره د شروع او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او دې ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د هڅو له لارې د دواړو هیوادونو د خلکو ګټې خوندي کړي.
ډېره زیاته مننه له فریبا ظاهر مو اوریدل چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1990 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا فیصله چې افغانستان ته د ځواکونو استول غلط کار بللو یو تاریخي غلطه پریکړه وه.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې په دې هېواد کې پولیو د ځینو نورو جدي ستونزو تر څنګ د ماشومانو پر وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه سر پورته کړی دی. د روغتیا وزارت او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق د شمیرو له مخې په روان کال کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي چې دا په خپل ښیي چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو هلې ځلې بریالۍ نه دي، خو هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي دي ژوند یې څه ډول تېرېږي او له کومو ستونزو سره مخ دي. دا له کابله د فرشتې مرسل په رپورټ کې اورو.
څلوېښت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا 3 کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو کورنۍ ډېره هڅه وکړه چې درملنه وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د عمر په 40 کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوشي دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. ان افسر دغه هم موږ دغه خپل وظیفه د دوام ورکړي. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دي تر خپل حد ته خپل توانه صحیح مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړې، بلکې د احمد ګل په چیر په زرګونو نور نارینه او خزشته چې د پولیو ښکار شوې دي، او یوازې سکل 19 نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبت ثابت شوې د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دا شمیر دی چې په رسمي توګه د عام روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی، خو د دې ترڅنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته. دا چې ولې د عام روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، دا مو د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه څخه وپوښتل چې په ځواب کې داسې وویل.
دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینونو نه تطبیق دی، او د دې تر څنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یې عمده لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي، او په ضمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنې هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسؤلینو په وینا دوی د پولیو د له منځه وړلو کولو لپاره پر روان کال کې د واکسین نونس کمپاین پلان کړی و چې تر دې د مدري سرتاسري او 15 فری کمپاین پلی شوې دي. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو لپاره پر روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د امر روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو د ملي پروګرام د امریکو مسول ډاکټر میرجان رسخ وایي
په دې نوو کمپاینو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې د پولیسول او تګ نه میلیونه شاوخوا ماشومان د 15 کالو لاندې ماشومان تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسي او مطابقي نور فرعي کمپاینونه وو. او دغه د سپتمبر میاشت کې دا هم فرعي کمپاین دی او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا هغه 15 میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه د 15 کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و
په دې لار کې مسولین او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دینه نیسي، خپل ماشومان د یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فلج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکي مقدس څخه تقاضا کوي چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نشي. دا وایي په مغه مرز به ټول ژوند اخته‌ای
همون پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چې کیږي کاغه نږدې صحی کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
نړیوال روغتیایي ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانیدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانیدلي چې د ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د پولیو واکسین دی.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ.
تاسو لا پیغامونو
ملي سلام علیکم دا غویره د ټول کارتون کو اړین کته سلامونه لیکم لري وړاندې کوم چې افغان د میدان ورته ګولې څنګه ټول سلام څه دا ورته ګولې چې ټول شول محله کوم چې موږ ته سره کوم جوړ کې ځکه موږ تر غزي ولایت پورې چې دی یو ستوانین ساتو د تلار د چې سره کوم خام مسلک سره کوم په خشي لاره ډیر آسان او چې یو سره کوم خام د ډیر مشکل زمونږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان موږ شي او نور مشکلات هم زیاتې څه کوم نه لري نشي ته او بل مشکل موږ د چې یا غټول سره کې مکتبونه هم ډیر نه وخت شو د سره دا او بل مشکل ونه چې مکتبو کې نه ځونه چوکې لري نه پښونه لري څنګه سره سم ته باندې مشکل کې نه ولي مخته خبرې کوم.
السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختونه می د ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کندو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړې. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالۍ سرحد پر غدیدل سرک به تا کندو کفر شو دی او د سمکنی او ترمند جنخیرو غدیدل سرک د اندازې زیات کندو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوې دي. ګردی مرزياتي باید په ملرنه ورته وشي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغانبیسیم یوه شبه کدې راته فعاله کې چې کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په ترکیه استنبول په ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی په ازادي راډیو ته پرونویل چې دوه افغان کورنۍ چې له ترکیې نه د یونان په لور خوځېدلې وې کښته یې د ازمیر په اوبو کې روبه شوې ده. ښاغلي بارگزی ویل د دغو دوو کورنیو له څوارلسو غړو نه یوازې دوه تنه ترکي مامورانو ژوندي ژغورل شوي او دولس نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي مړه شوي دي. دغه راز په د بارگزی په وینا تر اوسه د ویشل شو جسدونه ندی پیژندل شوی چې د کوم ولایت اوسیدونکو بوي. دغه په خبره کله چې دغه مړی و پیژندل شي افغان قونسل غریبای هیواد ته د استولو لپاره اقدام وکړي. په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل وای دا د ترکیه په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو لمړنۍ پیښه نه ده. د په خبره هر میاشت ترکیه په اوبو کې د پناه غوښتونکو لسکونه کشتۍ ډوبېږي چې په مړو شو کې افغانان هم شامل دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې یو کله زرغغونه ډرامه او خو تر هغه مخکې ل نوریاس نوری څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان ولسمشر وای په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې د محمد اشرف غنی چې تیر شپه د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د سیشن بی ورځ د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې. له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کېږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لاره چې تر اسکو ان ګوتړلې و تیر ماښام بیرته پرانستل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا مده یوازې د لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د راپورونو مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندان خوشې شوی دی. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې د تفتیش په ریاست کې د لری شوی معاون پر ځای نوی معاون باید مقرر شي. طیبه هم د معاونیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. په راتلونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د معاونیت څوکۍ ته څوک کامیابېدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګل له چا سره خبرې کوي او د څه شي په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسو هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
اے ګل پری وا ګل پری چې تاسو منګې دی په هغه یې خې دی او ټیټ سر روانه یې لږ ودرېګا.
وای سنم ګل ترورې ته هیڅ پام نه و ورو ورو راځه چې په لاره کې ونه غورځېږي.
ګل پری دا د چلی وان تو پل کړی په دې وخت کې خو سړی ډېر احتیاط کوي.
سنم ګل ترورې په مقصد پوه نه شوم.
مقصد می داده چې که خدای کول په نن او په سبا کې به د اولاد څښتنه سي. خو ته په اوبو پسې راوتلې په کور کې خو به دومره څوک و چې اوبه یې درته راوړی وای.
ته ښه وایې ترورې نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې. وړوکی منګی مې راخیستی دی درون نه دی.
هوښیاران وایې چې د لمدو خټو لږ اوبه دارو وي. خدای مه کړه یا به دې په ملا کې خوښ پیدا سي او
نه. نه ترورې احتیاط کومه. رښتیا چېرته روانه وې؟
د تاسې کره درتلم. ښه و چې ته مې په لار کې ولیدې.
خیرت خو به و؟
هو خیرت و. پلارګنۍ کره دې ورغلې وم. بیا خبره داسې سوه چې
ترورې داسې په زړه کې نیولې ښکارې. خدای مه کړه خفه کړې خو به یې نه وې.
نه نه ګل پری لورې خفه نه یم، هسې لږ ستړې یم. ستا پلارګنۍ ډېر درانه خلک دي. زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پښتنه.
ښه ښه شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دی په ایمان څلورې له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم. خو موساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډیر عمر او پیسېدار سړی یادوه، هغه چې ښځه او اولادونه هم لري.
کوم پیسېدار سړی؟
هغه څه وایي چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موسا ګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغمه اوسئ، مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې ښار دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اسلم، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکاري؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن واچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
هوښیاران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی؟
هو شکر دی. خو اسلمه، زه او ته اوس ښار ته راغلي یو، که رښتیا درته ووایم په مور پلار کورنۍ او شفیقې ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودروو.
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره به شم.
یاره ګلالۍ، د نښې منځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اسلمه، زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اسلمه، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترمو عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وینو خبری به سره پیل کړو.
رئیس صاحب، میره بادی وکی.
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب ښه وایي، لږ غلی شئ. رئیس صاحب اوس نو بسم الله کوي، څه مو ویل؟
مامور صاحب فاروقه، ما وی چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تېرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ښه ښه، پوه شوم، یعنې د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي.
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان وکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله درسل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای رون له خدای څه غواړي، دوی سترګې بینا، زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي، بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه ووایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه، نو د دې خبره په ځمکه نشم غورځولی.
ډېر ښه، نور خزینه مامورین دی هم امتحان ورکی مقصد تر سبا پوری دی امتحان تا زانون تیار کی من با کوشش وکړو چې ساسو لمنځ نه نوی معاون هم زر وټاکو.
چداله ونه څنګه را په منډه ده تو ګور دوه تر ستونه هم په بانګي کې اچولي او ګرانځای کیږي.
ناروغ میرمن میں چنن سبا مورکی گی چنے تپو بو پسے تلے زد بدمش اور ڈیر زانڈے وک زوائے ماں سے ناچے
سوائے چے آسے نا سبشوی توائے کھا
موسا گولا لے وانایا تن پنی مام نا پوئے گے آسے ناچے دمنگی لاندے راغور دے دلے وی خاورے میں پسر شوی وی
بلې درنو اردن کو د یو کلی زرغګونو ډرامې ته غوګواس په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلفرید امیدواری په ورستۍ میاشت کې د چینې څخه وبراوړلې خو خدای داد دغه کار ته اندېښمن وو چې حسینه میرمن او یا ماشوم ته زیان ورسیږي. درنو اردن کو تاسو هم ډیر وختمن لامدا سه حالت څخه تیر شوی خدای چې د امیدواره میرمنو او زیږیدونکو ماشومانو د روغتیا او سلامتی لپاره څه لارښوونې موجودې دي شاید هم کم پوهیږي او یا شاید پښتا لارښوونو عمل کم وي ځکه چې د افغانستان روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هر زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمېره ده. نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نور سحاک سره په همدې موضوع غږیږو چې دا وخت را سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم او تاسې درانه اوردونکي هم کولی شئ په 0 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ او یا په 0995 45 او 0 2 2 5 5 ځنې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ ځکه چې د خپرونې وخت کم دی. ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو. ډاکټر صاحب اول خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی. ستړي مشي
مننه تاسو نه ډیره مننه زم دې پروګرام ته وبللم.
ډیره مننه تبن زمنګ دا خبرونه چې ټولنیز موضوعات باندې تل غږی ګو ډیر زیات اوریدونکي لري او خلک یې اوري خو د همدې لپاره په پیل کې مو غوښتل چې پښتنه هم لامدې زما تر کړم کله چې میرمنې امیدوار شي یا په اصطلاح دوزان شي څلار خوونی موجود دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمه دي.
لکه څنګه چې په هیغو د هر هیواد هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایی شاخص ده، هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده. نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړی او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري، نو دا سطح مکوي سور ټیټی کو. نو د دې وجه دپاره، د دې کار دپاره، موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ته عرضه کړو، او دا میندې باید وکولی سي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکړي. او د دې دپاره موږ باید د دې خلکو د پوهاوی سطح لوړه کړو چې دوی وکولی سي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروري ده هغه ته لاسرسی ولري.
خدمات کا لکوره پیل کړو، درسته ده چې د روغتونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکنه دي چې خلک یې عملي کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوي شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډېر ضروري دي چې دوی باید دې باندې پوه سي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدوار کیږي د خپل ژوند هغه مرحله چې دا د مرګ سره مخ ده هغه مرحله شروع کیږي، هم مور او ماشوم دواړه. که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کیږي، یا مثلا د ډاکټر ته داخل په میاشت کې یو ځلې بووینځي، هغه مشورې چې لازمې دي دوی ته په شروع د حمله د امیدوارۍ کې، یا د امیدوارۍ په نیمه دومه نیمایي کې، یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروري دي، هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدماتو باندې دوی پوه نسي، کیدای سي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه سو. نو هغه ځنډوالی چې اوله مرحله یې په کور کې پیل کیږي، هغه ځنډوالی ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر دا ده سي مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي. هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه وي چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسي، دا تاخیر منځته راځي.
دخل دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاشت په میاشت دوی چیک اپ وشي، د لپاره چې صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارونو ته کراشو، دا یوه خاصه تعریف شوی اندازه تر اوسه پورې شاید ډیرو اردوونکو نه وي اورېدلي، تر کومې کچې پورې دوی کارونه کولی شي، تر کومې کچې دوی د سلامتیا لپاره ښه دي، او کوم بیا کارونه د هغې زیات شي هغه دوی سلامتیا ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅکله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سي هغه ثقیل سي شاقه سي هر کار چې وي که هغه حتی نارمال هیڅ د کور کار هم نه وي، حتی پیاده روي دا هم له خپل حد نه زیات سي، مثلا نفس تنګي ورته پیدا، زړه ټکانې زیات سي، یا مثلا خستگی یا بیخوبی منځته راسي، دا کوي چې د دې صحت ته زیان ورسوي. او بلاخره هم هماغه د مسله داسې د شروع د حمله داري کې خونریزي ورته پیدا سي، یا مثلا په وسط حمله داري کې اوریزي ورته پیدا سي، په آخر درې نیمایي درې میاشتې کې کېدای سي چې ورته هغې پیدا سي، دا خونریزي یعنی پیدا سي، اوریزي پیدا سي، یا مخکې له وخته ولادت ورته پیدا سي، دا خطرونه لري.
د اوردونکو سره طبعا اندېښنې موجودې وي چې که کوم درد په کومه کچه باندې وي، دا د اندېښنې وړ موضوع ده. په دې اړه وروسته ستاسو لارښوونې اورو، غږیږو در سره. خو دا چې اوردونکو ته مو شمیرې بیان کړي دي، دوی هم راسره اړیکې نیسي. نو اوردونکو تاسو ښه ده په دې اړه که راته ووایي چې تاسو د میندو او همدارنګه د نوي زیږیدونکو ماشومانو ژوند ته څومره پاملرنه کوئ، یا څومره یې په اړه پوهیږئ؟ دا به ډېره ښه وي. او یا ستاسو په سیمو کې څومره امکانات موجود دي چې دغه ټولو څه ته تاسو پاملرنه وکړئ؟ نو له زابل ته ځو چې دا وخت اوردونکي راسره د ستړي مشي، مهرباني د موضوع په اړه ستاسو لنډ نظر اورو.
مننه زدران صاحب، تو ټولو مخکې ته او ته محترمې غلی میرمنی او اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
د موضوع په هکله خو دونه ویلی شو چې تاسو یو ډېره ښه موضوع خاص او تا یې شمېره هم وویله چې دونه میرمنې مري او د دې ولادي مریضۍ په وخت کې. البته ټول شیان په امنیت اړه لري، په روزګار کې زموږ په وطن کې امنیت راولي، نور به نه پر غږېږم. خو زموږ په ولسوالۍ کې انشاءالله یو ډېر ښه یا شفاخانه ده، د تدارغند ډول ولسوالۍ د دای چوپان د دغو خراجي دلته ولادتونه کوي، انشاءالله
د خلکو په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دراکو د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې د دغو نوي جوړیدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي د ماشومانو ژوند ته موجود وي یعنی پخوا داسې کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه وه په دوی به لا هم سخت کارونه کېدل لکه ډرامه کې مو چې واورېدل اوبه به پرې راوړل کېدلې داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی
بالکل دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایې نیول شوی دی د غرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی و دا کلی ته دلته د ولادت په حق له بلکې د نورو امراض په حق له دغه ته عامه پوهاوی ورکړل کیږي دا غو سره مشورې کیږي نو واقعا دا یو مهمه کار ده البته موږ سرکان ډیر خام دي کله کله چې د سرکانو باندې خلک راځي ولدای چوپان مثلا د نورو سیمو څخه راسیږي پر لار باندې دا مشکل ده چې سرکونه خام دي او امنیت نشته نو کله
ډیر مننه هدا خپل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر خګنې تاسو ول چې اتفاق را منځته شوی د خیر وسې زابل نه اوردون کې بل اوردون کې تا ورزو تاسو ځان معرفي کړی کوم ځنه ماړي کني ولي او د موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو او مهرباني
سلام مینا درنه ان ثابت تا او قدرمن ملمنی حق ثابت او استاد سو د تخنیکی ټیم نه انجینر صوبای تا درنو اوریدون کته اله کوم چیرو غو جوړ
کوی سه مننه تنگی وال سه مهربانی د موضوع په اړه تل څه سہولتونه موجود دی داخل د خلکو ترمنس فکر دی چې څه ډول پاملرنه وی باید کلن راته وې
امانه ندی راخه سم موضوع د جناب ته ترانس او زمون پسیما کی دا ورته داسې خوانه ته ډیره توجه نه کیږي دا په هغه باز کورنۍ کې چې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي زما په نظر هغه هیوادوانو ته چې په کورنۍ کې داسې خوانه ورته ډیره توجه وشي او بل ډاکټر سم نه دا فشن لرم هغه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې دا څه خوند پکې کار لري او یو خور په دې دوره کې د ستونزو سره مخ نشي د دې دورې نه خلاصې امید هغه مخکنه ولا وخت کول مونږ نه
بیا به هم لازم مشورې در سره اتمن شریکي ډیره مننه چې را سره اړیکې نشته بل اردن کې تلند وخت ورکو تاسو را سره دا وخت مهرباني
ا محترم خبرونه سلامونه احترام کومونه درنه دکتر سلطان سلامونه ولنه کوم په دغه هوري ورده جن باندې چاکله
ډیر مننه مهرباني ورته څه نظر دی ورو
ا مننه خو که مې ډیره مهمه موجوده او زموږ تقسیمو کې دلته ډیر خواندې د مشکلاتو سم مخامخ دي بلکې چې د بي د راډیو د لیاري دغه پرګرامونه اور دي خو په عمل کې کوم کار ده باندې کې زه ډیر یو ما ډور خواندې کاروان دی چې باندې کار کیږي او د غرنا دی باندې بوته راول کی خو ډېر مشکلات دي او
څه پیغامونه د عملی کور کې د ورته څه مونږ فرض په دې موضوع ما په هواي ورکو ته باندې پکورونه کې مونږ خويندې مېندې ورونه دا ټول اوري دا څه تاثیر او غیز لرل شي د دې لپاره چې د ژوند ته سلامتی محفوظ وي
تبو ته ډیر کام خلک عملی کور ته باندې کو دا ډیر کلی ولې سمو کې ډیر نو په خلک ژوند کو په غو باندې ډیر کار دا تاسو چې کوم خبرونه درو باروي دونه ډیره کمه استفاده کیږي ډیره
نو لیکتر لګه فکر کوي چې او فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دی دا نه سم دی
او ډیر ډیر خو چې دا عملی کار ته باندې عملی باندې نه شته عملی کار ته باندې نه
دی
دا ډیر تام په مو خپل مشکلاتونه د ډاکټر ته نه نه راغله دا چې او ورکو په سیمو کې چې خواندي د مشکلاتو سره مخامخ دي چې دا خلک او ګوښ دي تاسو ته
وایو خیر سي دا ورکوي هم د لپاره په موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونه مختلو ډیره مننه څو اوریدونکو راته په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیرې غږیز پیغامونه هم پریخې دي پښتنه مداوه چې تاسو څومره پوهیږئ او څومره دا موضوعات په پام کې نیسئ نو دوی راته ویلي دي
بله السلام علیکم کومه نن د نړۍ د نړۍ د ولای جماعتو د سوال نشته چې ما زه په خپل ودا سره وایم چې د مې دوار مې نه خپل کور نه ورو دي د دې یو د نن د چې چې د دې وخت وخت چې د زمونږ ژوند په کور کې درنه کاته پرې نه هو دی چې دا د مې نه د لپاره دې څه ته ورنه نه بله
السلام علیکم زه پریشان کړو ته د هلمند ولایت په ګرم سیر ولسوالۍ څخه سر پاړ کې کوم زما د پیغام ده زموږ زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه فعال شوي دي حتی په یو د ولادت مریض شو ورته په یو مریض باندې زموږ څخه تر درې زره تر څلور زره کالدار پورې پیسې اخلي نو یو کلینیک لري په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې دا غوړه باندې دي نو مګر په مشکل کې ما کچیر آیا کچیر یو سرکاري یو دولت لخوا څخه یو روغتون ته زموږ په مشکل کې فعال شي نو ډېره بخیزه د ولسوالۍ لارې باندې د مینونه په ډېر مشکل سره موږ دخل رسی نه شو کولی چې هلته ورسو.
ډېره مننه. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو پیغامونه او کله پیغامونه مو پاتې وي همدا شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خور ویل چې د کور پاملرنه مهمه ده. ورور بیا له هلمند نه په دې اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات چې شته هغه یا قیمت دي یا نه. طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري خو په هر صورت څو اوریدونکو پیغامونه تاسو هم اخیستل چې دوی د لارښوونو غوښتنه کوله نو ستاسو تفسیر یې ترازو ډاکټر
صاحب. زموږ یو ورور چې فکر کوم هلمند نه یولي د امیدواري په وخت کې هغه ستونزې چې منځ ته راځي باید هغه ته یو څو مشورې ورکړو. یو مشوره چې ډېره مهمه ده په شروع د حملهداري کې هغه اکثر امیدوار مندې د شروع د حملهداري کې ډېر شکایت کوي. هغوی د دلبدی او استفراقات لري د حملهداري په وخت کې او بل داسې د دا تکرر د اضرار لري او بل داسې بې خوبي خواب آلودګي ولري. نو دې میندو ته د ما توصیه دا ده چې دا شروع د حملهداري کې دا کوم جدي ستونزه نه ده.
نورمال کارونه
نورماله ده که چیرې مثلا د دلبدي استفراقات دا سهار له خوب نه وختي پاڅېږي او وچ ډوډۍ یا بسکیټ وخوري نسبتا حالات یې ښه کېږي. که چیرې دا ډېر شدید سي د دوی بهالی راوړي یا زوفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار سطح ټیټ سي نو دا بیا شدید حالت نو دی حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره مې داده د تکرر د هدرار یا د تشو میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده مګر کچیر د درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا د ستبر ته پیدا سي دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمون کې دا غمیان دي چې مثلا تکرر د ادرار لري دوی باید مایات ډیر کم کم وخوري زرزری وخوري او مثانه همیشه خالی وسات یعنی زرزر د خپل مثانه خالی.
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځین خلک شاید فکر وکړي کله لک دردوم په صورت کې رامنځته کیږي ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک کچیر دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځ راغلی یا سردردی ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یعنی ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نه سي نو په حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په وخت کې دوی ضرورت لري چې یو ډاکټر مشوره واخلي. د بدون د دینه یو مور چې کله امیدواره کیږي د شروع د حمله درین تر ختم پورې باید تر اول شپږ میاشتې پورې هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی ومی او اتم میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنا نه د دوی ډاکټر ته زی باید اتمن دوی دواګانې واخلي دارو دی واخلي تنه هغه شین چې ضروري دی او امیدوار موري په شروع د حمله داری کې اخلي هغه فولیک اسید کې چې دلبدی شدید دی هغه باز دواګان فولیک اسید ډیر اتمی مواد غذایی دوا ده دا خو دوام نه ده خو غذایی مواد دی او فولیک اسید په شروع د حمله داری کې ډیر ضروري دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګری کوي.
او پټول کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوع چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي بیرته خلک عمل پکوي ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یا مرکز کې لري پرته سمو تصویر خوشاید بلوي.
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لرو چې ډیر په خبر پو خلک دي منظم راځي خپل ویزیتونه اخلي او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا شي ما سره ټلیفوني مشوره کوي. دا لا پات سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا کچې فرق کوي. بعض خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي مګر دا چې لری سیمه ناراضي دا بعض وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټول کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه خو دا پروسه چې د امیدواري د شروع نه بیا تر ختمه پورې اسانه مختتللې وي څه ډول غزا او لارخونه کوي وزن خو باید وانه خلیغه تاسو چوي اضافه کار چې هغه بوج کې هغه باید نکی خو د غذا او لارخونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانی شامل دي مثلا سبوسدار غذاګان نه دي مې وړو دي د غنم سید سبوسدار دي غذا نه ډیر استفاده وکي او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي او بل داسي دی غوخي نه حبوبات نه او مغزيات نه استفاده وکي چې غوخه اما کافی پروتین سي او ماشوم ترسي يا غسر غوخه
چې په مخه ورتي نه وي خوري باید موجود
او طبعا متنوع غذا باید ولر هیڅ کله یو نو غذا نه استفاده وکي یعنی همیشه وریجی باید نه خوري همیشه مثلا کچالوان باید نه خوري
ډیره زیاته مننه ډاکټر سي محترم ډیره زیاته مننه تاسو لار زخنه کو لار خو نه چې مونږ وردونکو ته مو ور ورسول یو مونږ ډیر وخت تاسو زکه درکو چې دا لار خو نه وي چوردون که مغختنه کوله او ارتیا هم د یو ژوند د ساتنې لپاره نو ما وخت ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخې چې ساسو ډیر شمیرې موانخستل شي امه د موضوع په اړه راته پیغام پریږدي 0 او 0 1 0 1 0 1 0 1 شمیره ستاسو په خدمت کې ده د نسایی ولادي متخصصه ډاکټره ګلنامه نور صحاک را سره په خبرونه کې خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیدي ته خدای پامان
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com